غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم در نوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږښنا رادیو نظم غسهرنی خبری خبرونه اوري په خبرونه کې به اوري په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرینې کې حالي د یوکرين په ملي حاکمیت باندې د روسي تیرې غندلې ده او د سشنبې پورز د سویس د جنیو په خار کې د افغانستان په حق لا په دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کې جمهور رئیس غنی په مشرۍ لوړپوړې پلاوی په دې کانفرنس کې ګډون کوي. درنو اوریدونکو دغه رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې خلیل خان درته لولي.
السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 26مه یعنی پرون په خبر پاڼه کې له پاکستانه غوښتي چې هاو کسان ته دې سزا ورکړل شي چې د 2008 کال د ممبئی په حمله کې لاسترلود. د 2008 کال د نومبر په شوروشتمو لستون وسلوالو چې د لشکر طیبه تراګر ډل سره تړاو درلود د هند په ممبئی ښار کې په یو مشهور هوټل د یودانو په یو مرکز او د ریلګاډي په یو تمځای برید وکړ. د خبر تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا د بارنیو چارو وزیر ویلی دی تر اوسه هغه کسان نه دی محاکمه شوي چې دغه بریدونه پلان کړی وو او زیاته کړه چې ټول هیوادونه په خاص ډول پاکستان باید د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د لارښوونو سره سم خپل مسؤلیت ادا کړي او د لشکر طیبه او د دې ډلې په نورو ملګرو ډلو بندیزونه وضع کړي. په هند کې نن د دې بریدونو لسمه کلیزه وه. لس کاله مخکې ټیک په همدغه ورځ وسلوالو په ممبئی کې د تاج محل په هوټل د یهودانو په یو مرکز په څو رستورانونو او د اورګاډي په سوشنونو باندې بریدونه وکړل. بریدونو درې ورځې دوام درلود او یو سل شپږ شپېته تنه پکې ووژل شول. هند ویلي دي چې دا بریدونه پاکستاني وسلوالې ډلې لشکرې طیبې کړي دي او د پاکستان په استخباراتي ادارو یې تور لګولی دی چې د برید په بندوبست کې د لشکرې طیبې سره همکاري کړي، مګر پاکستان دا تورونه نه مني.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې عبدالغنی علی پور پرون ماښام د افغانستان د ملي امنیت له توقیف خانې څخه په لوی ضمانت خوشي شوی دی. د کورونو چارو وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې کومندان عبدالغنی علی پور څخه د امنیتي ادارو لومړنۍ پلټنې هم بشپړې شوې دي. د ملي امنیت ریاست د کومندان علی پور د نیولو په اړه په یو خبر پاڼه یا اعلامیه کې هغه د غیر مسؤولو وسلوالو د یو سل 50 کسیز ډلې مشر بللی و او ویلی وو چې کومندان علی پور یو شمیر ولایتونو کې په لویو لارو کې د خلکو د لوټلو سربیره په یو شمیر جنایي پیښو کې هم لاس لره. کومندان علی پور د یک شنبه پورز د افغانستان د ملي امنیت د کارکونکو لخوا د کابل په کلای کازی کې نیول شوی و. کومندان علی پور دغه د پلویانو پراخ لرونو په ترڅ کې چې د یک شنبه په مازیګر پلسی و خوشی شوی دی. د افغانستان د کورونو شر وزارت امنیتی معین جنرال اختر احمد ابراهیمی خبرلارنه ته وویل چې کومندان علی پور د خوشکېدو لپاره دغه د پلویانو لخوا په لرونو کې د یک شنبه تر ماښام څخه تر دوشنبه تر ورځې تر مازیګره اته څلوېښت پولیس ژوبل شوي دي. د کومندان علی پور د پلویانو د لاریون یو تنظیم کوونکی بیا امریکا ژغ ته ویل دي چې د پولیسو په ډزو کې 15 لاریون کوونکي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. د اوکرين پارلمان د جمهور رئیس پوروشنکو هغه غوښتنه منزوره کړې ده چې د اوکرين په ځینو برخو کې پوځي قانون یا مارشل لا نافذ کړي. ښاغلی پوروشنکو د پوځي حکومت د اعلان فرمان ورسته لاغه لاسلیک کړ چې د روسیې ځواکونو په تور بیرې کې د اوکرين په یو شمیر کشتیو ډزې وکړي او څو کشتۍ له ماړوګانو سره یو ځای ونیولې. په پارلمان کې په دې اړه بحث د فوکولاده غونډې د جوړېدو لمخې ولسمشر پوروشنکو نن په روسیې غږ وکړ چې د اوکرين کشتۍ او ماړوګان سمدستي خوشې کړي. د اوکرين ولسمشر پیټرو پوروشنکو پرون د پوځي شورا له غونډې ورسته وویل چې د نوي پوځي قانون د ماری کولو ملاتړ کوي، خو په دې خبره یې چې نوي پوځي قانون مدن دانه ده چې د اوکرين ځواکونه به حتما تاروزی عملیات کوي. د دې نه علاوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه هم په دې اړه نن وسه. د خبر تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شنبې په ورځ په توره بهیره کې د جنجال نه وروسته پرون د شنبې په ورځ اضطراري غونډه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی وای
strongly support Ukraine's sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders extending to its territorial waters. We express our deep concern over the incident which represent a dangerous escalation and violation of international law.
موږ د اوکران د سرحدونو دننه چې په بینالمللي سطحه پیژندل شوي دي د دغه هیواد د ملي حاکمیت ملاتړ کوو چې دغه سرحدونه تر اوبو پورې هم رسیږي. موږ د دغه پیښې په باره کې ژور اندېښنه څرګندوو چې د بینالمللي قانون نه سرغړونه ده. موږ سترګې په لار یو چې د یو مناسبې ایجنډا له مخې د روسیې په پارونه باندې به بحث وشي.
د اروپای ټولنې د شورا مشر ډونالډ ټاسک هم په ټویټر په پیغام کې روسیه د اقدام له زوره کار اخیستل بللی او غوښتنه کړې ده چې روسیه باید نیول شوي ماډوګان او کښتۍ اوکراین ته ستانه کړي او د پارونو له دوام څخه ډډه وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویل دی چې هیواد بیا هیڅ کله پر خپله خاوره پردی جګړه ونه کړي. دا خبره نوموړي پرون د شمالي وزیرستان ته په یو ورځني سفر کې کړې ده. د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر په بیان کې ویلي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او د گورنر یاوالی شفرمان هم له نوموړي سره دغه سفر کې ملګری وو. د ایس پی آر په بیان کې راغلی چې عمران خان ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات او بهیر ملاتړ کوي او پکې خپل رول لوبوي. دا خبرونه تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه واوریدل. په مکړی د خبرونه لومړی رپورت ته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د یوکرين په ملي حاکمیت باندې د روسیې تیرې غندلې ده. د امریکا غا خبريال جف کاستر په دې باره کې رپورت را لېګلې ده. زامن محمدی د تلولی
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شنبه پر ورځ په تور بهره کې د جنجال نو روسه پروند د شنبه پر ورځ استراري غونډه وکړه. روسیه د یوکران په دوه سمندري کښته باندې دزې وکړې. درې مې کښته سورې کړله، کښته زاب کړلې او تورې ور باندې ولګو چې په غیر قانوني توګه او بوتې نه نوتې وي. حالي د کښته زبطاول د مغرورانه عمل په هیڅ ګڼي چې بین المللي ټولنه باید وغندي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی حالي خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
strongly support Ukraine's sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders extending to its territorial waters. We express our deep concern over the incident, which represent a dangerous escalation and violation of international law.
موږ د اوکران د سرحدونو دننه چې په بینالمللي سطحه پیژندل شوي دي د دغه هیواد د ملي حاکمیت ملاتړ کوو چې دغه سرحدونه تر اوبو پورې هم رسیږي. موږ د دغې پیښې په باره کې ژور اندېښنه څرګندوو چې د بینالمللي قانون نه سرغړونه ده. موږ سترګې په لار یو چې د یو مناسبې ایجنډا له مخې د روسیې په پارونه باندې به بحث وشي. د یوکران جمهور رئیس پیټرو پروشینکو پروند د شنبه په ورځ ویلي غواړي مارشالا اعلان کړي چې د دغه تیری په وخت کې د یوکران دفاعي قابلیت زیات کړي او د بین المللي قانون په قول دا د روسیې د فدراسیون تیری دی. د زیاته کړه یوکران د ټولو بین المللي مسؤلیتونو پیروي کوي. پروشینکو له روسیې نه غواړي د یوکران ماڼوګان او کښتۍ سمدستي خوشي کړي. د ناټو مشر انس ستولتنبرګ هم له روسیې نه وغوښتل کښتۍ پرېږدي او وایي د ماسکو د اقداماتو لپاره توجه نشته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په یوکراین تور ولګاوه په خطرناکو میتودونو سره له بین المللي نارمون نه سرغړونې کوي چې دا ګواښونه پیدا کوي او په سیمه کې د کښتیو د عادي تحرک لپاره دا یو خطرناک عمل دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د سشنبه په ورځ د سویس د جنیو په ښار کې د افغانستان په حق لا یو دوه ورځنی نړیوال کانفرنس جوړیږي. پاموکړی د اکرام شینواری رپورت ته.
ټاکل شوی سبا د سشنبه په ورځ د سویس د جنیو په ښار کې د افغانستان په حق لا د وزیرانو په کچه یو نړیوال دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان او ملګرو ملتونو په قربتوب جوړ شي. د افغانستان د مالی وزارت وی دغه کانفرنس سیاست په جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په ګډه وکړي. د مالی وزارت وایان شمروز خان مسجدی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په دې کانفرنس کې افغانستان سره د نړیوال ټولنې لخوا نوې مالی ژمنې نه کیږي، بلکې د ښاغلي مسجدی پر وینا دا کانفرنس په تر ډیره افغانستان لپاره د نړیوال ټولنې په ژمنو د ګډې همغږۍ لارې چارې ولټوي او کانفرنس کې به د افغان حکومت د اصلاحاتو په بهیر کې پرمختګونه وڅېړل شي او هم به د 2019 او 2020 کلونو لپاره د افغان حکومت نړیوال ټولنې په دوړه کې د ژمنو خبري وشي.
هلته به د خپل نړیوالو همکارانو سره په دې باندې خبري کوو چې د افغانستان حکومت د یو متحد حکومت په توګه د خپل ټولو تعهداتو د پاره جوابګوی دی. کوم تعهدات چې موږ د بروکسل په کانفرنس کې دلستل هلته به خپل نړیوالو همکارانو سره شریک کوو.
د مالی وزارت وی چې افغان حکومت په دې کانفرنس کې په 15 کلیدي اهدافو باندې تمرکز وکړي. په دې کانفرنس کې د 25 هیوادونو د بهرنی چارو وزیران او د 15 نړیوالو موسسو استازي ګډون کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ یو لوړ پوړی دولتي پلاوی په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره نن ژنیو ته تللی. ټاکل شوی جمهور رئیس غنی به د افغانستان په اړه د ژنیو په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ کانفرنس ته وینا هم وکړي او هم به د دغه کانفرنس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره لیدو کتو وکړي. ټاکل شوی چې په دې کانفرنس کې به اجرائیه رئیس عبدالله هم ګډون وکړي. په داسې حال کې چې د مالی وزارت وی چې افغان حکومت د ژنیو کانفرنس کې په پوره چمتووالي ګډون کوي، خو د مدني ټولنې یو شمېر غړي چې په دې کانفرنس کې د مدني ټولنې په استازیتوب ګډون کوي وایي چې افغان حکومت د بروسل په کانفرنس کې نړیوال ټولنې سره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. د ټیپا په نوم د شفافو ټاکنو سر د ادارې مشر محمد نعیم ایوب زاده وایي چې حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی.
جامعه مدني زیات رضایت نداره است.
مدني ټولنې استازي له هغو ژمنو څخه چې افغان حکومت د بروسل په کانفرنس کې نړیوال ټولنې ورکړي وي راضي نه دي. اکثر هغه ژمنې عملي شوي نه دي، لږ تر لږه 50% هم نه دي عملي شوي. تاسو ټاکنو وینئ چې په سمه توګه ترسره نه شوي او د فساد سره د مبارزې په برخه کې هم حکومت ناکام دی.
شما مبینی که حکومت ناکام است در این مسئله؟
دا کانفرنس په 2014 کال کې په بروسلز کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي کانفرنس وروسته جوړی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ځینې کلیوال چې په سیمو کې اوبه کمې شوې دي د خوړ غوښتنه کوي او د حکومت نه غواړي چې د اوبو د کموالي له کبله به یې رمې تلف شي، نو دغې مسلې ته دې پام وکړي. خبریال کولمبس ما هونګا رپورټ را لېږلې. زامن محمد دې تلولي.
د ماتابې لیلند نه په سیمه کې چې اوبه پکې کمې شوې دي، څاروي نه یوازې د شتمنۍ نښه ده بلکې د معیشت منبع هم ده. د غلې په خاصه توګه د جوارو په بدل کې خرڅېږي چې دا د زمبابوې عمده خواړه دي. په عمومي توګه د کم باران په علت فصل نه کېږي، ځکه نو خلک په کورني څارو باندې تکیه کوي. 9 کلنه مومیلولو دونجی د وچې څا په څنګ کې ولاړه ده چې دوی د خپلو څارو د اوبو کولو لپاره کندلې وه. ویریږي چې څارو ته به اوبه ونه رسېږي. دونجی نه وای
اپه کوریری نو پنی تراوت سنگایت پوز زمه مومبه زیتو زروف.
په دې کال کې سخت وچکالی و، زمونږ څاروي امریکایي په دې کال کې سخت وچکالی و، زمونږ څاروي امریکایي ځکه چې د خاړو بول لپاره کافي او بنشته ده. مونږ د څارو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اوږد مزل کوو. مونږ له حکومت نه غواړو چې مداخله وکړي او زمونږ د اوبو او همدغه راز د خاړو ستونزه حل کړي. حکومت باید زمونږ بند جوړ کړي چې مونږ ژوندۍ پاتې شو. مونږ د خپل ځان او خپل څارو لپاره خواړه او اوبه غواړو چې ژوندۍ پاتې شو. د ګیت شنی ماتوپو د سیمې کلیوال وایي د مابیګووي د اوبو ذخیره وچه شوې ده او د دوی د څارو لپاره د اوبو داسې منابع نشته ده چې د باور وړ وي. 60 کلنه لینا ملنګا وایي د خپلو څارو د خوړو به کولو لپاره اوس په ساعتونو مزل کوي چې اوبه پیدا کړي. ملنګا زیاتوي د مرستو ورکوونکي دا خبره کوي چې دوی به د اوبو د دغې ذخیرې چاره وکړي، مګر تر اوسه پورې درک نه لګېږي. داسې څوک نشته ده چې راشي او د اوبو دغه ذخیره ترمیم کړي. کله چې اوبه دلته ختم شي، نو موږ د اوبو پسې نور مزل کوو چې د څارو لپاره یو څه اوبه پیدا کړو چې وڅښي. د نړیوال خوراکي پروګرام اداره وایي تقریبا 15 میلیونه ډالرو ته ضرورت دی چې زمبابوې د ګات شینی ماتوپو په شان وچکالۍ ځپلو سیمې ته په راتلونکو 6 میاشتو کې خواړه ورسېږي. دا په زمبابوې کې د ډبلیو ایف پی مدیر ایدی رووی امریکا غږ ته وویل د افریقا په دغه هیواد کې 2.4 میلیونه کسان د خوړو مرستې ته ځکه ضرورت لري چې ډیره موده پکې باران نه دی شوی. رووی وای
As we speak, we know that almost in every district, most of these houses have run out of their harvests. And now they depend on the market. And we all know the
من پویږو چې تقریبا په هر ولسوالۍ کې کورنۍ او خپل درمندونه نه دی اخیستي او وس په مارکیټ ته تکیه کوي. موږ ټول په دې پویږو چې د ستونزو سره مخامخ یو. د شیانو پیدا کول ستونزه نه ده، مګر د دغو اساسي متاو اخیستل هم ستونزه ده. د زمبابوې د نفوسو تقریبا 8% په کلیوالو سیمو کې اوسیږي چې دا یو مشکل حالات ګڼل کېږي، په خاصه توګه د کارخانې په دغه موسم کې د خوړو پیدا کول آسان نه دي چې 2013 او 2019 کلونه نیسي. یو ایس ای آی ڈی $2 million ڈبلیو ایف پی ته ورکړی دی چې د زمبابوې د خوړو د کمښت ستونزه ورباندې حل کړي. په نتیجه کې په ماتابلی لینډ کې د ګاتسینی ماتوپو په شان سیمې به مناسب خواړه لاسته راوړي، مګر د دوی څاروي به اوبو ته ضرورت لري او د زیاتې وچکالۍ پیشګویي هم شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
هغه کار چې په سویډن کې به لوبغاړو کوو اوس په امریکا کې هم رواج پیدا شوی دی، او هغه دا دی چې لوبغاړي د منډو په وخت کې د سړکونو نه کثافات راغونډوي. پام وکړي د امریکا غږ دې رپورټ ته، زموږ همکار سید بختیار شاهد درته لولي.
په واشنگتن کې د یو ورزشي کلب روزونکي جیف هاریسن داسې موده کیږي چې د سړک نه کثافات راټولوي. هغه وایي،
This is just my personal ethic where I would go for a run and if I happen to see a piece of garbage
da zama yo shakhsi akhlaqi adat de aw kala che zamande waham palar kuso ki kasafat winam na gar aw tulawam da zama da para de imtihan shakal lari aw kala che goram che palar ki kasafat pratidi agar agundawam aw po batal adani ki achum da baqiqat ki da sikar de che zam support kam aw ham da support po waq ki de ta pam kam che kasafat da khpal gawan na ra tul kram. په واشنگتن کې دغه د یو ورزشي کلب روزونکي وایي چې د سړک او لارو نه د کثافاتو راټولول اوس په ټول نړۍ کې رواج شوی دی، او ډیر داسې خلک شته دي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د لارو کوڅو نه کثافات راټولوي. هغه دا هم وایي چې کله ناکله زه او د ورزشي کلب نور ورزشکاران په داسې جمعي ډول د منډو په وخت کې د سړکونو نه کثافات راټولوو. د سپورتي لوبو د جوړولو یو تنظیم کوونکی دارا ایلن وای چې د سرکون نه د کثافات راټولول په اصل کې ډیر ګټور کار دی. هغه وای،
When I'm training seriously for a marathon, I probably wouldn't be as inclined to stop regularly when I'm running because I'm focused on
کله چې زه د تمرین او یا هم د منډو په مسابقو کې په جدي ډول برخه اخلم، نو زه په اصل کې خپل خاص هدف ته متوجه یم، نه دا چې د منډو په وخت کې توقف وکړم او کثافات راټول کړم. مګر بغیر له دې نه چې زه په دې ډول په نورو ورځو کې منډې وهم او یا کله چې د یو ګروپ سره یو ځای منډې وهو، نو زه او زما ملګری به کوشش وکړي چې همدغه د سړکونو او د لارو کوڅو نه د کثافاتو د راټولولو کار په شوق وکړي. د واشنگتن د ښاروالۍ په دفتر کې یوه ماموره جولی لاسن خلک دې تشویقوي چې د سړکونو او لارو نه کثافات راټول کړي. هغه وایي،
When the street looks bad and it's dirty, you're going to feel bad about the neighborhood, about the community. May even feel
کله چې سره کونه چټلوي نو بد ښکاری. تاسو به هم خپل گاوند او ټولنه کې په دې باب ښه احساسونه لري. حتی کله چې په گاوند کې سره کونه چټلوي نو خلک ښه احساس نه کوي، ځکه چې هغه د ځان سره وای چې مونږ کولای شو د خپل گاوند په خلا کې خپل ونده اجرا کړو، او هم د دغه کارونو ورسره هر څوک د یو ټولنیز مسؤلیت احساس کوي. د سپورتي لوبو تنظیم کوونکي اعلان وایي، دا هم ډیره مهمه ده چې د ټولې نړۍ خلک باید په سړکونو او لارو کوڅو کې د کثافاتو د اچول نه مخکې په دې باندې فکر وکړي چې دا کار ډیر بد دی او زموږ د غونډه لپاره هیڅ ګټه نه لري. هغه وایي دا امید لري چې یو ورځ به خلک منظم شي او په دسته جمعي ډول به د خپل گاوند په پاکولو کې ونډه واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
هند په دې کوشش کې دی چې د جنسي تیریو او زورونو په مقابل کې قوانین سخت کړي، او هلته خلک تر ټولو سخت مجازات کړي چې ښځې زوروي او یا جنسي تیری پرې کوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د هند پولیس د جمعې په ورځ ویل چې دغه 19 کلن انجلۍ د بس تمځای کې ولاړه وه چې یرغمل شوه او بیا جنسي تیری ورباندې وشو. سیمیز پولیس انورات کومار وایی انجلی دری تن مشکوک کسان چه وز پا تیخت دی پیجندل زکر دا غید کلی وو. دا تکراری قضیه دی چې په مونږ کې زمونږ هیواد کې د معافیت فرهنګ شتون څرګندوي. د ښځو او ماشومانو سره د جنسي جنایتونو عاملین ډیر قوي احساس لري چې د جرمونو سزا ورته نه ورکول کیږي. د هریانا په ایالت کې د صدر اعظم مودی د ملت پالا ګوند بهارات یا جناتا ګوند حکومت کوي چې ډیر لری پرته سیمه ده او محافظه کاره ایالت دی. د زورول شوې نجلۍ مور په هریانا ایالت کې د صدر اعظم مودی د 2015 کال کمپاین ته په اشاره ویل چې صدر اعظم ورته وایي چې نجونو ته تعلیم ورکړي چې وژغورل شي. دوی نه یوازې دا مسله له پامه غورځوي، بلکې تر ټولو بدتره دا ده چې جنایتکاران د ایالتي ملاتړ نه برخمن دي. دا عمل مسئله نوره هم خرابوي، ځکه هغوی پوهیږي چې هر څه کولی شي او آزاد به ګرځي. په هند کې یوازې په 2016 کال کې د جنسي تیری شاوخوا 40,000 قضیې راپور شوي دي. مدني فعالان وایي چې دا یوازې د ثبت شویو قضیو شمیر دی.
موږ په څنګه ټولنه کې ژوند کوو چې دا ډول زړه بوږنوونکې پیښې پکې کیږي؟
په 2012 کال کې د طب د فاکولټي په یوې محصلې باندې په روان بس کې ډله ییز جنسي تیری وشو. هغه نجلۍ مړه شوه، خو د ټولې نړۍ په هند کې دغه جدي ستونزې ته ورپام شو. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ننګرهار د ولایت د دور بابا ولسوالۍ او سیدونکو وای په دغه ولسوالۍ کې سړک خراب دی او د حکومت نه غواړي چې دغه سړک پوخ کړي.
ننګرهار کې د ډیورن لکرخه سره د نختلې ولسوالۍ دور بابا اوسیدونکو وایي امنیتي لحاظ خپل سیمه خوندي ساتلې، خو د بیا رغونې په اړخ کې حکومت څنډې ته ساتلې دي. د دور بابا په ولسوالۍ کې د ولسي تړو په مټ امنیت خوندي شوی، ځکه نو د سولې ولسوالۍ نومول شوې ده. قومي مشران وایي حکومت دې ولسوالۍ ته ورغځېدلې 2 کیلومتره خامه سړک قیر کړي.
خبره دا چې موږ ډېرې عریضه وکړې د سړک باره کې، بله کې، خو موږ هېڅ خبره مونږ کوو. موږ شینوارو شپږ ولسوالۍ، هرې ولسوالۍ ته سړک پوښتلی او دا زموږ سړک کنه نشته. دا څه وجه ده؟ موږ دغه مه خپېږ، موږ به څه بد کړي؟ نو خبره دا چې موږ اول سړک غواړو، بیا هسپتال غواړو، واورېده، او بیا د وطن کې هم نو کراري غواړو
چې امنیت نه وي. په هغو کې کارونه شي، خو چې موږ امنیت ساتلی دی نو زموږ کارونه نه دي شوي. هغه نیمګړتیاګانې چې اولنۍ په 200 ولسوالیو سړکونه پاخه شو، زموږ د درو ابا سړک نه پوه. حکومت را په همدې ګیله منیو چې موږ څه بد کړي چې زموږ سړک نه پاخه کړي، چې امنیت یې موږ ساتو. او امنیت موږ ساتلی دی او د دې څنګه دی او سړک نه راله جوړیږي، نو دې بد ونه پوهو چې موږ بد څه بد کړي.
د دور بابا ولسوال همیشه ګل مسلم وایي د سړک جوړېدو پسې پر زاریو مکتوبونو او ویناو ستړي شول، خو څوک هم غږ نه اوري.
دا ولسوال چې کوم مسلته نو ما رسمي مکتوبونه لیکلي د سړک په باره کې، کلینک په باره کې، ماری په باره کې، چې دغه ماشومان سره مرته ناستی لیا باران یې باران پراشي تختی کورو ته، دا ټول خپل مسؤلیت مرا کړی دی.
خو د ننګرهار د ټولګټو ریاست مرستیال په زل ربی ولیزی وایي د دور بابا سرک به په دوو پړاوونو کې پخیږي.
موږ ډیر زیات ته په تلاش کړی دی چې د دور بابا ولسوالۍ چې یو د امن ولسوالۍ د سلو ولسوالۍ اعلان شوې ده، دې دپاره باید موږ ډیر خدمات عرضه کړو. ولې موږ د خپلو امکاناتو په دلو دلو سره وکولای شو چې دوه ځلې د ډیزاینران دغوښتي وو، ډیزاین سروې شوې ده او دغه اسناد موږ کابل ته لیږلي وو. هغوی سره موږ همکاري کړې وه چې فیرن د نیره په پروګرام کې دا په دوو بخشوباندې، یعنی اول سیکشن دوم سیکشن باندې تقسیم شوی دی چې 10 کیلومتره فعلاً په اعلان کې دی او د دوم سیکشن هم اعلان ته ځي. امید یم او خوشباور هم چې انشاءالله په راتلونکي کال کې وایي دې ته بودیجه هم ځانګړی شي، عمل هم به په دې باندې کار هم پیل شي.
که څه هم د دغې ولسوالۍ ډېر شمېر اوسیدونکي له اوږدو کلونو راهیسې د بیا رغونې، معارف او روغتیا برخه کې مرستې غواړي، خو وایي له نورو سیمو سره په توپیر څوک هم ستونزې نه حلوي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. د فراه په ولایت کې د پولیو واکسین په سمه توګه تطبیق کیږي. نور حال زموږ د همکار خوشحال زلاند په رپورټ کې اوري.
بکوا ولسوالی چې مخکې کلونو پکې د ماشومانو د فلج مثبتې پیښې ثبت شوې وې، اوس سیمه ایز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د پولیو واکسین سم تطبیق خبره کوي. د بکوا ولسوال عبدالغفور مجاهد وایي اوس په بکوا کې عامو ولسونو او قومي مشرانو د پولیو واکسین سره خپله همکاري زیاته کړې ده او د هر کمپاین په لړ کې خپل ماشومان واکسینوي. هغه زیاتوي وسلوالو طالبانو هم د واکسین سره له مخالفته لاس اخیستی چې د دې سره د ګزان واکسین پر وړاندې ستونزې له مخې لرې شوې دي.
مشکلات نه ویرېدلې خلک دا اوس هم د بکوا ډېر خلک سپینډېرې راغلي دلي نو دوی خورا راضي دي او دا خبره مې نه ویرېدلې چې هلته د واکسین په هکله باندې کوم مشکل پیدا شوی وي او یا کوم شوی کوم مشکل وو په هغه باندې انشاءالله تاسو بیا په جریان کې وینو.
بل پلو روغتیای چارواکی هم دی فرا په بکوا ولسوالۍ کې په سمه توګه د پولیو واکسین تطبیق خبره کوي. دی فرا د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالجبار شایق وایي ګزند چې ډیره خطرناکه او ساري ناروغي ده ماشومان یې د لوی ګواښ سره مخ کړي دي. هغه زیاتوي د قومي مشرانو، دینی عالمانو او رسنیو له لارې د بکوا ولسونه د ګزند ناروغۍ او د پولیو واکسین په ګټو پوه شوي دي.
دقیق هلته آیتانستو په هر کمپاین کې هغه زموږ پلان د تطبیق یا میکرو پلاننګ چې دا اپډیټیږي، تازه کیږي او هیڅ کور هیڅ کله زموږ د پلان سره باید پاتې نه سي. نو بنان په وجود چې زموږ فوکس پر خطر ولسوالیان ده، فوکس مو پر بې خطر ولسوالیان کمتر ده، بیا هم از مشتمان پر نور ولسوالیان کې خپل اجراءات کوي او واکسین په ډیر ښه توګه تطبیق کیږي.
په همدې حال کې مدني فعالین بیا د فلج ناروغۍ پر وړاندې د پولیو واکسین ماشومانو لپاره فرض ګڼي. مدني فعال نقیب الله نیکمل د عامې روغتیا له چارواکو څخه غواړي چې د ګزند ناروغۍ خطرونو او پر وړاندې د پولیو واکسین د ګټو په اړه لا هم د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات کړي.
ډیر مؤثر کار دی چې دوی وکولای شي د معلوماتي پاڼو، د ملا امامانو، د قومي مخورو، ځوانانو او متنفذونو په مټ د واکسین د ارزش او د ګزند د خطرونو په تراو خلکو ته معلومات ورسوي او دوی ته دا ذهن او فکر ورکړي تر څو پایندې کې د دغه موضوع په وړاندې جدي واوسي.
طبي ډاکټران وایي په فلج ناروغۍ اخته شوی کس د ټول عمر لپاره په خپلو پښو نشي درېدلی، ځکه په دغه ناروغۍ د اخته شوي کس درملنه ناشونې ده. خو په وینا یې د پولیو واکسین تطبیق کولی شي په ټولنه کې د تل لپاره د فلج ناروغۍ ټغر ټول کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دي. لیمینی ازی رپورټ را لېږلې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې ټاکلو لپاره له سیاسي احزابو، مدني فعالینو او د حکومت له استازو سره سلا مشوره کوي. د کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي، خو دوی اړ دي چې د یو شمېر اقتصادي او جغرافیوي ستونزو له کبله خپل پروګرامونه بدل کړي. ښاغلی سیاد وویل د ولسمشریزو انتخاباتو نیټې ټاکلو لپاره سیاسي احزابو، مدني ټولنو او د حکومت استازو ته یو مشورتي طرحه لېږلې ده.
د راتلونکو ټاکنو لپاره موږ هم ژمن یو، چون ژمی را روان ده، د دې لپاره باید ثبتنام وشي. د ثبتنام لپاره باید منظم مهالویش موږ ولرو، منظم وخت ولرو. همدا اوس په اکثره ولایتونو کې واوره ورېدلې ده، په شمالي ولایتونو کې. د دې لپاره د انتخاباتي مبارزو لپاره هم باید موږ کافي وخت ولرو، د دې د استخدام لپاره، د دې د ترینینګ لپاره، د دې د انتقالاتو لوجستیک لپاره، د دې د بودیجې برابرولو په خاطر باندې د دغه ټولو ستونزې چې موږ څېړلې هغه نن ستاسو په مخ کې ږدو.
ښاغلی سیاد زیاته کړه چې د 2014 کال ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د هغه وخت کمیسیون له اتو میاشتو راهیسې چمتووالی نیولی و.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خپرونه واورېده. موږ ستاسونه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. که ستاسونه زموږ خبرونه پاتې شوې وي نو زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې اوریدلی شئ. اوس د دری برخې خبرونه اوریدل مپاتې کوئ.